دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مخ کې د خبرونو لنډیسته
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای چې طالبان د سولې ټینګیدو په اړه اراده نه لري په پاکستان کې د لشکری طیبی په خوانی مشر حافظ سعید خپل ځان په محکمه کې بیګنا وباله او په هند کې نن درې مورز چې په پایتخت او نور برخو کې د خلکو په ټولېدو بندیز لګیدلای
قدر من اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو څخه ورسره په راپورټونه کې لرو چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو په اعلان ټینګار کوي
و همگی ما باید به این نظر کمیسیون
خغلی دانشویل مونټول باید د کمیسیون نظر او پریکړه ته درناوی وکړو
دیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشران د جمهور رئیس ترامپ له استیزا ورسته په سنا کې د محکمې پر جوړېدو اختلاف لري
must put this right. We must rise to the occasion. There's only one outcome.
سنا باید دا سم کړی موږ باید له حالات سره مقابله وکړو یوازې یو نتیجه ترلاسه کړی شي چې د شواهدو کمواله ده
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او یو مرکه هم اوریدلی سي خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیم زوی او زشافی سردار تاسو وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څخه خبرونه اوري د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم مرستال سرور دانش د حکومت په محوریت د سولې د خبرو پیلېدو په غوښتنه سره وایي چې د دې خبرو په پیلېدو باید د حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وشي سرور دانش په کابل کې غونډې ته نن په طالبانو انتقاد وکوي ول چې د غډالې په تیر یو کال کې به خدا چې د سولې ټینګیدو په اړه اراده نه لري
برای ایجاد فضای اعتماد برای مردم افغانستان
من په دې باور یم چې د سولې خبرې د افغانستان د حکومت په محوریت پیل شي او ورسره سم اوربند اعلان شي لدی نه پرته افغانان پر نورو د سولې شعارونو باندې باور نشي کولای د افغانستان د جمهوری ریاست دوی مرستیال همدارنګه وویل چې د سولې هر ډول خبرو کې باید د افغانستان د خلکو اساسي اصول په نظر کې ونیول شي
په همدې حال کې شغلی دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې په ټاکنیز ټیم کې بیا هم د دوهم مرستیال چوکۍ ته نوماندی وایي چې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست انتخابات په تیرو نونسو کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو شفاف انتخابات و دانش نن د فارغانو د فراغت یوې لوی غونډې ته وویل چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه سوې وه ادعا وکړه چې د دغو ټاکنو د پایلو اعلان د څو نوماندانو او سیاسي ګوندونو لخوا یارغمل سوی دی
اروپایي پارلمان د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو په زده کوونکو د جنسي زورونې د ادعاو په اړه د افغانستان د حکومت څخه د یو ورخیز او خپلواکه څېړنو غوښتنه کړې ده اروپایي پارلمان ویلي دی په لوګر ولایت کې د زده کوونکو هلکانو د جنسي استفادې د راپور په اوریدو او دا چې په دې برخه کې د ځینو بشري حقونو د مدافعینو د هڅو مخه نیول شوې اندېښمن دي خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان نن ویلي دی چې د دغو ادعاو د څېړلو په اړه کارونه روان دي
د کندهار په ولایت کې د ارغنده پولیسوالي کې په یوې ترافیکي پیښه کې نه تنم رسیدي دي د کندهار پولیسوالي چې یو سراچه موټر د واده د مراسمو میلمانه لجل چې د ګړندی تک په وجه د اوبو یو لوی کانال تلویدلې دي د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال بارکزی امریکا جخت آشنا رادیو ته وویل چې په دغه پیښه کې درې ماشومان پنځه شزي او خپل موټر چلوونکي وژل سوی دي د زیاته کړه چې حادثه د شپې سوی خو کله چې پولیس سیمې ته رسیدل ټول سپاره کسان مړه سوي وو
د راپور له مخې یو سخت زلزلې د افغانستان پاکستان او هند یو شمیر شمالي سیمې لړزولې دي د امریکا د متحده ایالاتو د ځمکې پیژندنې ادارې رپورت ورکړی دی چې د زلزلې قوت درختر په حساب 6.1 درجه او په ځمکه کې ژوروالی شاوخوا 216 کیلومتره و د دې زلزلې مرکز د افغانستان د هندوکش غرونه خودل شوې دي
په پا پاکستان کې د لشکری طیبی په خوانی مشر حافظ سعید نن د جمعې په ورځ په محکمه کې ځان بې ګناه وباله په هغه تور دی چې د تروریستي ډلو سره یې مالی مرستې کړې حافظ سعید د همدې میاشتې په 11مه نیټه د لاهور په ښار کې په محکمه کې په دې تورن سوی و چې د خیریه موسسو په بهانه یې غیر قانوني پیسې راټولې کړې او وسلوالو ډلو سره یې مرستې کړې د پاکستان د تروریزم ضد ځانګړو پولیسو حافظ سعید تیر کال د جولای په میاشت کې څو ورځې مخکې تر دې چې صدراعظم عمران خان واشنگټن ته ولاړ سي ونیو
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا په هند کې نن درې مورز و چې په پایتخت نیو ډیلی او نور برخو کې د خلکو په ټلیدو بندیز لګیدلی و. پولیسو همدارنګ انټرنیټ بند کړی دی چې خلک مظاهرو ته پرېنږدي. د تابعیت د نوي قانون په خلاف په مظاهرو کې تر اوسه پولیسو د 1200 په شاوخوا کې مظاهره چان نیولي. نن په نیو ډیلی کې د جامع جماعت مخې ته چې په هند کې یو تر ټولو غټ جماعت دی زرګونو خلکو د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهره وکړله. هغوی د هند بیرغونه راپول، د حکومت او د تابعیت د نوي قانون په خلاف شعارونه ورکول. د هند ټول ولس که هغه هندو، سکھ، عیسوي یا مسلمان دی، د دې قانون خلاف دی. که هغوی په زور په موږ فشار راوړي زموږ غورځنګ نه بندیږي. ولس اوس لار کوڅو ته راوتلی. پولیس همدارنګه ویلي دی چې د پرون راهیسې د 16 نه زیات مظاهره چان نیولی دي.
د هند یوې محکمې د هغه هیواد د پارلمان یو غړي د انسان تښتونې او په یو کم عمر انجلی باندې د جنسي تیری کولو په جرم په عمری بین محکوم کړ. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
د هند په پارلمان کې د واکمن ګوند وکیل کلدیپ سنگر برسره پر بند د 2.5 میلیون هندي روپیو چې 15,000 امریکایي ډالر کېږي په نقدي جرمې هم محکوم شوی دی. د پارلمان دغه غړی د تیر کال د اپریل په میاشت کې له نیول کېدو وروسته د هند د صدر اعظم نرندرا مودي د واکمن ګوند له غړیتوب نه هم وایستل شو. پر هغه تورو چې په 2018 کال کې یوه کم عمر نجلۍ تښتولې او بیا یې پرې جنسي تیری کړی دی. دغه نجلۍ ادعا کړې وه چې د هند واکمن ګوند د دغه شخص د محاکمه کولو مخه نیولې او تر اوږدې مودې پورې د هغه د نیول کېدو مخنیوی کړی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو نوریا. د پاکستاني ډاکټرانو د یوې ډلې څېړنو ښودلې ده چې د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې د ماشومانو ترمنځ د ایډز په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ډاکټرانو یوې ډلې د دې ایالت په راتو دیرو ښار کې 1,209 کسانو روغتیایي معلومات څېړلي دي چې د دې جملې نه 910 کسان د ایډز بیماران ول. د دغو 910 کسانو له ډلې نه 591 د 50 کلونو نه ټیټ عمر لرونکي ماشومان ول. همداراز د دغو کسانو د ډلې نه 1,610 کسانو عمرونه له 14 کلونو څخه کم و چې د دوی په وینا دا په پاکستان کې د یو لوی روغتیایي ناورین نښې دي.
په سویډن کې محکمې نن د جمعې په ورځ یو عراقي په څه باندې 21 کالو بند محکوم کړ. په دې کس تور و چې ایران ته یې جاسوسي کوله. د خبر تفصیل د نظرنې یوسف زی څخه واوري.
تورن شخص رغدان الهریشاري نومیږي او 46 کاله عمر لري. هغه تورو چې په سویډن، ډنمارک، بلجیم او هالند کې د ایرانی مهاجرو په حق معلومات راټولول او ایرانی چارواکو ته سپارل. د سویډن د استخباراتو ادارې ویلي چې تورن شخص د عراق او سویډن تابعیت لري او هغه تیر کال د فروری په میاشت کې نیولیو. خو الهریشاوی په هغه لګیدل او په همدې باندې د خلکو نه معلومات اخیستل. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې په لیبیا کې د جنرال خلیفه هفتار په مشرۍ د ملیشو قومندان چې غواړي پایتخت طرابلس د ملګرو ملتونو د پیژندل شوي حکومت نه ونیسي، هغو ملیشو ته چې د ښار امنیت ساتي درې ورځې وخت ورکړی چې پایتخت پرېږدي. د لیبیا د ملي پوځ د قومندان نن د جمعې په ورځ په اعلامیه کې د مصراتا ملیشو ته چې د حکومت حفاظت کوي ویلي دی چې د پایتخت سربیره دي د سرت ښار هم پرېږدي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانشوای چې د خلکو رایې او ټاکنیز کمیسیونونه یرغمل کړي. ښاغلی دانش د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ژر د نتیجو اعلانېدل غواړي. کمیسیون وایي چې په 2 ورځو کې به لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د جمهوری ریاست دوم رسل محمد سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې په ټاکنیز ټیم کې به هم د دوم رسل څوکۍ ته نوماندي وایي چې د تل شپږمې ورځې د جمهوری ریاست ټاکنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې شوو ټاکنو کې تر ټولو رڼې ټاکنې وي. خو سرور دانش نن د جمعې په ورځ د پانتونونو د فارغانو د پیراغت یوې لویې غونډې ته چې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه ادعا وکړه چې دغو ټاکنو د پیلو اعلان د څو نوماندانو او سیاسي ګوندونو لخوا یرغمل شوی دی.
یک نکته را به جدیت می خواهیم تاکید کنیم.
ښاغلی دانشویل پر یو ټکی باندې غواړم په جدي ډول ټینګار وکړم چې د دې ټولو هڅو او یا ګواښونو سره سره اوس فکر کوم چې له دوه میاشتو زیاته موده وتلې چې هم کمیسیونونه او هم ستاسو د خلکو رای په یو ډول یرغمل شوي دي. د دولت جوړونې د ټیم دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې اوس چې په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی نو د لومړنیو پیلو اعلانول دي نور نه ځنډي. هغه غوښتل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا اعلانېدونکي پیلې دي ومني. ښاغلی دانش ویل موږ ټول باید د کمیسیون نظر او پریکړو ته درناوی وکړو او هر څوک شکایتونه ولري ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د پلټلو قانوني اداره ده او ټول کولی شي چې دغې قانوني ادارې ته خپل شکایتونه وړاندې کړي.
مرجع قانوني عراق
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر په ولایتونو کې تېره ورځ بشپړ شو او اوس په څلور دېرش ولایتونو کې د اتو زرو څخه د زیاتو محلونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی دی. دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس دغه کمیسیون دارالانشا په یو تفصیلي راپور کار کوي چې کله هم دا راپور بشپړ شي نو د کمیسیون بورډ ته به د پریکړې لپاره واستول شي چې په روانه اونۍ کې به د لومړنیو پیلو اعلان ته لاره پرانیزي.
تر ډېره بریده پورې د وضعیت په درک باندې داسې فکر کوو چې په دغه روانې په ورځو کې به هم موږ ګزارش تکمیل کړو او هم د دې ترڅنګ به ابتدایي نتایج اعلان کړو.
قسم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې د ټاکنیز ټیم څارونکو استازو په اوو وروستیو ولایتونو کې د رایو د وایي چې د ثبات او پالنې ټیم په ویش ولایتونو کې بیا د رایو شمېرلو او تفتیش غواړي. د دغه ټیم یو ویان پریدون خزون وویل چې په ویش ولایتونو کې د رایو بیا شمېرلو او تفتیش پر مهال د ثبات او پالنې ټیم استازي حاضر نه وو. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي د شو بیا شمېرل غواړي کمیسیون ته دي وړاندیز وکړي او کمیسیون به هم د دغه سي محلونو رای بیا وشمېري. په افغانستان کې تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو د درې اتیا ورځې پوره شوې خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې ندي اعلان شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د پېښور ځوان لوبډلې جاوید افریدی د ځوانانو سفیر ټاکلې دي. په دې باره کې زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د جاوید افریدی سره مرکه کړې ده چې د خبرونې په لړ کې به یې واوري. خو اوس براسو دې رپورټ ته چې وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د استازو په مجلس کې استعفا سو، د کانګرس مشرانو د پنجشنبې په ورځ د امریکا په سنا مجلس کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا اساسي قانون حکم کوي چې سنا باید محکمه جوړه کړي، خو اوس د جمهوری غشتونکو او دیموکراتو مشرانو ترمنځ د دې په اړه چې محکمه به څنګه ترسره شي شدید اختلاف موجود دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د امریکا د استازو مجلس چې اکثریت پکې دیموکراتان دي، هغه دوه تورونه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پکې د شخصي سیاسي استفادې په هدف له واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی، په رسمي ډول تصویب کړل. هیڅ جمهوري غوښتونکي د استیزا په اړه مثبت رایه ور نه کړه. وروسته د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي دا رد کړه چې کله به سنا ته د تورونو دوه مادې استوي. هغې وویل دا غواړي لومړی وګوري چې محاکمه څه ډول معلومیږي. تر دې وړاندې د سنا مشر مچ مکانل د دیموکراتانو په غندلو سره وویل پلوسي په دې ویریږي چې خپل تقلبي کار دوی ته ولیږي. هغه وویل دا سنا پورې اړه لري چې ټرمپ ته د برات په ورکولو سره دا کار سم کړي. ښاغلی مکانل زیاته کړه
سنا باید دا سم کړي. موږ باید له حالاتو سره مقابله وکړو. یوازې یوه نتیجه ترلاسه کېدای شي چې د شواهدو کموالی دی.
خو په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سنا د مشر څرګندونو ته ځواب ورکړ او وی ویل مکانل په خپله وویل چې دی د دې پروا نه لري چې د سنا په محکمه کې بې طرفه پاتې شي. شومر وویل
هغه پیغام چې مچ مکانل اوس ورکړ ښکارکوي چې هغه د عادلانه محکمې د جوړېدو هدف نه لري، د بې طرفه اقدام نیت نه لري، د حقایقو د ترلاسه کولو هیڅ هدف نه لري.
د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې یو ځل بیا رد کړ چې روښانه کړي څه وخت به سنا ته د استیضاع موارد استوي.
زموږ لپاره راتلونکی اقدام به هغه مهال وي چې په سنا کې د پروسې بهیر تنظیم سي. وروسته به موږ د هغو کسانو شمیر چې ښایي زموږ سره پر مخ ولاړ سي معلوم او غوره کړو. دا هغه څه دي چې ما تیره شپه وویل، دا هغه څه دي چې اوس یې هم وایم.
د سنا د مشر مچ مکانل په وینا په جنوري میاشت کې به په سنا کې محکمه په لومړیتوب کې وي، خو ښایي ترامپ ته د برات په ورکولو سره پای ته ورسیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د هند په ډیلی، چینای، بنګلور او کلکتا کې د طبیعت د نوي قانون پر ضد مظاهره چې د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې پیل سوې، نن جمعه هم دوام وکړ. په ګڼو سیمو کې مظاهره کوونکو له پولیسو سره نښتې کړې. د رپورټونو په اساس څو کسان په مظاهرو کې سخت ټپیان سوي وو او مړه سوي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې واورئ.
په هند کې د جمعې لمانځه څخه وروسته مظاهره کوونکو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. له تیرو څو ورځو راهیسې په هند کې د طبیعت د نوي قانون پر سر مظاهرې روان دي. مسلمانان وایي چې نوی قانون د دوی پر وړاندې تبعیض دی، خو دا مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. د رپورټونو پر اساس پولیس سره په نښتو کې درې کسان چې سخت ټپیان شوي وو مړه شوي دي. د ممبئی یو اوسیدونکی وایي،
فکر کوم مظاهره د دیموکراسۍ نه بېلیدونکې برخه ده. که خلک په یوې مشخصې موضوع کې خپل نظر بیان نه کړي، نو په دیموکراسۍ کې یو څه کم دي، دا بیا دیموکراسۍ نه ده.
د جمعې تر لمانځه وروسته د هند په ګڼو ښارونو کې خلکو له پولیس سره نښتې کړي. د پولیسو یو جګ پوړی افسر سنیل گپتا وایي چې مظاهره کوونکو له خوا په تیږو ویشتل شوي دي. د پولیسو دغه افسر وایي،
جی بالکل، جامع مسجد او
د جمعې لمانځه وروسته یو شمېر کسانو پولیس په تیږو وویشتل. پولیس پرې زور وکاراو تر څو وپاشل شي. اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د نور سیمو تر څنګ په اتر پردیش ایالت میروت او غازی آباد کې هم سخت مظاهره شوي او په تاوتریخوالي اوښتې دي. د پولیسو یو بل افسر آر پی مینا وایي،
مونږ غواړو چې په سیمه کې واوسو او د نوی ډیلی پولیس دلته دي. مونږ له هر شان وضعیت سره مخ کېدو ته چمتو یو. مونږ د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ زیاتې غونډې کړې.
یو شمېر کسان غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د سرتاج احمد په نوم یو کس وایي،
مونږ دلته خلکو ته ویلي چې آرامتیا وساتي او سیمه آرامه کړي. مونږ خلکو ته ویلي چې پولیس او چارواکي زموږ په خوا کې دي. کوم پیغام چې مونږ غواړو حکومت ته ورسوو ورته رسېدلی دی.
د هند طبیعت قانون تعدیل پر اساس د افغانستان، بنگلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو چې تر 2015 کال وړاندې هند ته تللي او میشوي د هند طبیعت ورکول کیږي. مسلمانان له دې قانون نه مستثنا شوي دي. په دهلی، چنای، بنگلور او کلکتا کې هم مظاهرې پیل شوي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې خلکو ځکه مظاهرې کړي چې ویره لري چې له بنگلادیش نه بعد د کډوالو سترې جوپی ورشي. په دې مظاهرو کې تر اوسه څه د پاسه 100 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندرا مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منځوي کوي، خو مودي دا تورن رد کړی دی. وحید الله فیضی، د امریکا غک، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا هم د دې خبرونه مرکه. د مهاجرن لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د پېښور ځوان لوبډلې جاوید افریدی د ځوانانو سفیر ټاکلې دي. شغل افریدی امریکا ژغ ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څخه یې غوښتي و چې افغان ځوانانو ته د بار په حیث نه، بلکې د سرمایې په توګه نظر وسي. جاوید افریدی وایي چې یو داسې پالیسي به جوړوي چې افغانان د نورو پاکستانیانو سره یو شان حقونه ولري. په دې باره کې د جاوید افریدی سره زموږ همکاري نظرانی یوسفزی مرکه کړې ده.
ټول ناول خو به زه په دې خوشحاله یم چې کډوال نړیوال ادارې ځوانانو سفیر ټاکلی یم. په دې باره کې دا کم ریسنتلی ګلوبل ریفیوجی فورم چې وشو دا پہلے ځل په دې کې د افغانستان او د پاکستان ایز ا کو کنوینر کنټری او دا غي مشران راتللو هغه کې دا یو معاہدہ کول چې دا کم کډوالو ستونزې چې عامونګه حل کړو او هغه ته ورپام کړو نو دا شانتي کثیر ان شاء الله د مامندا اداره چې د ټولو نړۍ مهاجرین زمونږ ورونه ني او راځي چې په کډه ورته کار وکړو او تر څو خپل وطن او کور ته به عزت ولاړ شي نو کثیر ان شاء الله دا هغه پورې به په دې معاہدہ او په دې کول راځي
بالکل خطا سو په خاص توګه د ځوانانو لپاره ټاکل شوی نو د ځوانانو په اساس ته یا د
واغی کې نظرانه به تاسو ته وایم چې د ځوانانو اول خو د موږ سمره مهاجرین چې وی په هغه کې تلور شپږ ته کې صد چې هغه ځوان کول دي نو هغه ځوان کول یو ډایرکشن یا یو لار چې د کول شي ډېر امپورټنت دي اوس ریسنت ډیسکشن کې چې کله په جنیوا کې د موږ کانفرنس نو ما عمران خان سره دا خواسته کوم چې سمره ځوانان دي دا ځانته مونږ یو برډن نه تصور کوو کا برډن هم جوړ کو ځانته نو دا غیب مونږ ته یو ډیر غټ پرابلم کریټ کیږي پر روان وخت نو دا د برډن ټکی چې دا به ختمو دا به اسټ ته ډیکلیئر کوو کله چې خپل دا دې چې کوم رسونه نه تیر شي کوم مشکلات نه دی تیر شي دا خپل کو نو په دې طریقه باندې خپل دي چې دې ته هغه مراد ورکو چې کوم مونږ نارمل سټیزنز ته خپل ملکونو کې ورکو بل د ریفیوجی سټیټس چې دی یا د مهاجرینو کوم سټیټس چې دی اته او پورې نه ختميږي ته کومه پورې چتا اغه له د مراد نه ورکړي اغه له تا بانک اکاؤنٹ شو ډرایوینګ لایسنس شو یا جاب امپاورمنت لپاره په مختلفو ادارو کې اغه ته یو سپیشل کوټا ملو نشي چې ګورې دا کسان چې دی دا ضروري ته پتا نه مي ادارو کې دی ک په نور کارپوریټ سیکټر کې نو د ما منده شانتي کافيري دا پلیسمنت دا کوشش کوي هغه څنګه نه دا راوباسو هغه ته دا چې یو لار مخې ته وخی چې په کوم کې دی مونږه دا بالکل فیل نه کی دا ځوان کول چې مونږه مهاجرین سټیټس لرو
نو تاسو په خاصه توګه په فوکس یا هدف دا دی چې دا افغان ځوانان مهاجر په پاکستان کې ځان مهاجر احساس نه کی د پاکستان حکومت تاسو سره په دې خبره باندې موافق دی عمران خان سره څنګه تاسو ملاقات شوی واغه سوي
اغه بالکل په دې خبره باندې راضی او اغه ډېر زیات خوشاله شو بلکې اغه سپیشل چې کوم د یو ان سی آر های کمشنر دی فلیپ ګراند دی دا غي شکریا د کړه چې تاسو په لزل پاکستان له داسې سټیټس ورکو په کوم کې چې تاسو یوت امباسډر انومینیټ کو ان د پاکستان نومینیټ کو اغه دا غي سپیشل شکریا ما د کړه نو زه دا مې چې دا غي شکریا او د دې سټیټس نه علاوه مونږ باندې لکه څلوي ښاله کې مونږ د افغان مهاجرینو کم دلته ملمستیا کړی دا او صحیح هغه شانته ونه کړی چې څنګه پکاروا او دا یو ډیر غټ چیلنج وو ځکه چې کا پالیسی وو سپورې د مونږ د ریفیوجی پالیسی چې دا انیسته نو کوشش مندا یې ما خان څخه مندا خبر او کړه چې دا ټول ناول دي ته یو پالیسی جوړ کما او بیا په مغه پالیسی کې چې په ان ګراوند دا غي ریکوایرمنت شي بیسیک ریکوایرمنت سره یو غوړي کا ایجوکیشن دی کا هیلث دی کا سوشلی اغه امپاور کولی نو پاغه توګه چې د مانا سره مدد منډوال شي ته خیر ان شاء الله اب زه دې خپل وان ورونه لپاره وخمه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
د امریکا د 2020 کال جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د پنځشنبه په ورځ د لاس انجلس په ښار کې یو توده مناظره درلوده. په دغه مناظره کې د ګوند اوو سیالانو خبرې وکړې، د اقتصاد، روغتیا، اقلیمي بدلون او جمهور رئیس ټرمپ ته د ماتې ورکولو په اړه یې پر یو بل سختې نیوکې وکړې. نور حال په رپورټ کې واوري.
په روانه اونۍ کې د اسازو په مجلس کې په رسمي ډول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خلاف دا تورونه لګول د دې مناظرې یو مهم ټکی و چې په کې ټولو کاندیدانو یې ملاتړ وکړ. خو مخکښ کاندید جو بایډن دا هم وویل که بریالی شي نو له جمهوري غوښتونکو سره به همکاري وکړي.
I refuse to accept the notion, as some on this stage do, that we can never get to a place where we have cooperation.
زه دا تصور نشم منلای چې موږ له جمهوریت غوښتونکو سره بیا هیڅ کله همکاري نشو کولای. موږ باید له هغوی سره توافق ته ورسیږو.
دا نویو نظر پښتنو لمخې دا ورمان سناتور برنی ساندرز تر بایډن وروسته دوه مقام لري. هغه د ټرمپ پر اقتصادي پالیسیو انتقاد وکړ.
We need an economy that works for working families, not just the
موږ یو داسې اقتصادي سیستم ته اړتیا لرو چې د کارکونکو کورنۍ لپاره وي، نه یوازې د یو سلنه خلکو لپاره چې په اړه مونږ کمپاین کوو.
کاندید الیزابت وارن هم پر اقتصاد تمرکز درلود. هغه ژمنه وکړه چې د شتمنو او بې وزلو ترمنځ توپیر به له منځه یوسي.
کله چې یو حکومت یوازې د شتمنو کسانو او هغو کسانو په ګټه کار کوي چې روابط لري، نو دا سوچه فساد دی او موږ ورته باید فاسد ووایو.
دا انډیانا ایالت د ساوت بینډ ښاروال پیټ بوټیګیچ دیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې رایه ورکوونکي دی په پراخو اقتصادي او لګښت لرونکو وړاندیزونو نه منحرف کوي.
یس وی مست ډیلیور بیګ ایدیاز اند یس taxes on wealthy individuals.
موږ باید د لویو ستونزو په اړه خبرې وکړو. هغه دا دي چې پر شتمنو کسانو او لویو شرکتونو باید مالیه زیات شي. موږ باید هغه ژمنه وکړو چې تر سره کولای شو.
سوداګر اندرو یانګ دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې کای اواز په ولسمشر ترامپ تمرکز کوي، نو د 2020 کال بره په خطر کې اچوي.
The more we act like Donald Trump is the cause of all of our problems, the more Americans lose trust.
څومره چې موږ وایو چې ډانل ترامپ زموږ د ستونزو لامل دی، دومره امریکایان پر موږ خپل باور له لاسه ورکوي.
دایمي کلوبچار په شمول ځینو کاندیدانو د هانګ کانګ د دیموکراسۍ په لوا مظاهرو ملاتړ وکړ.
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies.
کوم غواړو چې چینایانو ته خپل پیغام ولېږو، نو موږ باید له خپل متحدینو سره ودرېږو او باید د بشري حقوقو په اړه یو روښانه سیاست ولرو.
په دغه مناظره کې تاجر ټام سټیئر هم ګډون کړی و. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش د حکومت په محوریت د سولې د خبرو پیلېدو په غوښتنې سره وایي د دې خبرو په پیلېدو سره باید د حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وسی. اروپایي پارلمان د لوګر ولایت د ځینو ښوونځیو پر زده کوونکو د جنسي ځورونې د ادعاو په اړه د افغانستان د حکومت څخه د یو ارخیزو او خپلواکو څیړنو غوښتنه کړې ده. د کندهار په ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې نه تنه مړه شوي دي. د کندهار پولیس وایي چې یو سراچه موټر د واده د مراسمو میلمانه لېږل چې د ګړندي تګ په وجه د اوبو یوه لوی کانال ته لوېدلی دی. د رپورټونو له مخې یوې سختې زلزلې د افغانستان، پاکستان او د هند یو شمیر شمالي سیمې لړزولې دي. په پاکستان کې د لشکری طیبې پخوانی مشر حافظ سید نن د جمعې په ورځ په محکمه کې ځان بې ګناه وبله. په هغه تور دی چې د تروریستي ډلو سره یې مالي مرستې کړې. په هند کې نن دریمه ورځ ده چې په پایتخت نوې ډلي او نورو برخو کې د خلکو په ټلېدو بندیز لګولی. پولیسو همدارنګه انټرنیټ بند کړی چې خلک مظاهرو ته پرې نږدي. د تابعیت د نوي قانون په خلاف په مظاهرو کې تر اوسه پولیسو 1200 په شاوخوا کې مظاهرچیان نیولی دي. او د هند یوې محکمې د هغه هیواد د پارلمان یو غړي د انسان تښتونې او په یوې کم عمر نجلۍ باندې د جنسي تېري کولو په جرم په عمر بند محکوم کړ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. امروز تاریخ 20 دسامبر سال 2019 میلادی است و برنامه خبری امشب به میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف، رویا زمانی و رفیع سینا برای شما ترتیب داده شده. توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارانم قدیر مشرف و رویا زمانی.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز جمعه آغاز قریب الوقوع تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم را در مورد قلمرو اشغالی فلسطین به باد انتقاد گرفت.
یک روز تاریک برای حقیقت و عدالت است. تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم بی‌اساس و ظالمانه است. محکمه در این مورد هیچ صلاحیت ندارد.
آقای نتانیاهو، فتح بن سودا، لویس رانوال این محکمه را به باد انتقاد